السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته چې د ښځو پر مسلو راڅرخي ځانګړې شوې او دغه راز د ازادۍ میلمه ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې د جمهوری غوښتون کې غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړ. رویټرز خبری اجانس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خبریدون کې دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوي دي. امریکایي ځواکونه د 2021 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دو اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستان د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیره ناوخته، یعنی د 2021 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیې مستحق وو. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو پخوانی جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې ګواکې د طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره وروستۍ کړې وه. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کړې دي. د سیمې د اوسېدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب عسکر وژل شوی. د څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان کې سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی وو، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفهیي جنګ لا هم روان دی. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونو ټیسټ لوبه د لوبغالي د لوندوالي له کبله لږ ځنډېدلې ده. که څه هم د ګریټر نویدا پر لوبغالي او شاوخوا سیمو یې دا مهال مر دی، خو د شپې ناوخته باران له کبله دغه ډګر له لوبې ته لا چمتو شوی نه دی. دغه 15 ورځنۍ لوبه ټاکل شوې وه نن د کابل په وخت 9 بجې شاوخوا پیل شي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي چې له څو ورځو راهیسې له ټیم سره یو ځای په ګریټر نویدا کې د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته چمتووالی نیولی دی. بلورته ابراهیم زدران د نیوزیلند په وړاندې له دغو لوبو او دغه راز د سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی دی. کرکټ بورډ لیکلي په هند کې د تمرینونو پر مهال د هغه چپ خنګری اوښتی او ډاکټرانو ورته د آرام سپارښتنه کړې ده. او د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالف ګونزالیز اورتورو تیا چې ځان د جولای د 28 نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی بولی اسپانیا ته تښتېدلی دی. فرانس پریس اجانس لیکلي چې نوموړی پرون یکشنبه مادرید ته رسېدلی او ژمنې کړې چې له همغه ځای به د وینزویلا د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په وینزویلا کې چې د جنوبي امریکا یو هیواد دی، تر روسیې ولسمشریزو ټاکنو وروسته وضعیت کړکېچن شوی او دغه سیاسي مشر په پټه مبارزې پلانولې. په هغو ټاکنو کې نیکولاس مادورو چې برحاله ولسمشر و بریالی شوی دی، خو مخالفان د هغه بریا نه مني. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر ماریا کورینا مچادو ویلي اوروتیا ځکه له وینزویلا جلا وطنه شو چې هلته یې ژوند په خطر کې و.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي.
۱۹۹۹
کوانزی ته تللی وی چې کوم ورځ طالبان راغله کنه رخصت وی.
سلام علیکم.
طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده دغه کیسره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ دا یو کال دی څنګه تیر کړو دا ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویر و چې کچې طالبان اول مې چې راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړیو اول وای چې باید الکان عمران سي انجونی عمران سي بعد لغینه ویل چې لاس راځي بعد باید الکان راځي او انجونی عمران سي بل هغه وخت نه زړی زیاته ډارې تم څه کوي زیاتره وحشتونه د دوی مالې دي لوتې زیاتره فزې په درو باندې وهلې زیاتره منجونی دي هم درغه سي وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تم زیاتره نو مکتب له کور نم ډیر ډیر زیات لري حتی نیم سات بلاره کې دی یم یو سات مونږ په ډیر سختې مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډارې دلو ما سره ته لمدا ویرا و چې څوک راځي څه نه وای مونږ په ډیر سخت شرایطو کې مکتب ولې مونږ نه سو کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو
طالبان وای استادان خزی وی کنا ناری ندر ترات مکتب کې مطالبان وکنه
منګه اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې منګه دی اوم سل فورم منګه ټول اول سل نه تر دوله سم پورې ټول شوځي وي خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان راس منګه وونه وه یا تر تا ونه وای چې نور دی مکتب تر نه صحت ته منګه په اخرې نه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل منګه ویل چې منګه نو سو کولای چې بیا لدین بعد راسو بیا منګه مو وای چې باید راسو بیا هم ډارې ته چې مونږه ستا طالبان چې ونه وای ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوسو کولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمه یې که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه اکسونه دی فورم لپاره واخیستل مونږ چې لاړو لاما ما مم را سره تو دا نه مګانی می را سره وی زاول کې ډیره زیاته بی جرأت او ما ویل کدی مکتب کې د سې څوک دي چې ما ته څو وای یا راته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زه ډیره زیاته غاړې دم خپل یو ما مم په مغه مکتب کې استاد وا بیا لاغې نه بعد مخور مم را سره و څو مرزي په صنف کې با خور مم را سره کې نسته تر څو کاکا لور مم چې ما زونه دا هغه موږ سره نه استول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا د مخه ته په خو بیا موږ ډارې ته ما دا نه بات کړ او په وم ټوم سن فلم چې موږ بل څه مقبل مکتب ته میا نه راغلو دا نه بات موږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کوي کاکا لور موږ را نه لاړه هغه د ټول کور له بزر سمونه بي فيه زیات لري په موږ مکتب هم بي فيه زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مخه ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلم
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او ته ویل چې زه بې جرأته موم بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې مونږ استادان
مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینولم مې ته زه په اصل په سم کې وړه او د ټوبه نه چې مزه وړه ټول ما نه غټې وې څه کزه په کوچنواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې لپاره په اول صف کې کینولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دنه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا م استاد راسره زیاتره کومک کو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاد مې دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
پدل راته وایه کور کې دی درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بلکم زیات تللی چې درس زده کالته انګلیسي وایه مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلي همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي خویندو مې هم راسره ویلي ورونه مې هم راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلان را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان زه ډېر منندو یم ځکه چې ما سره ډېر کومه کړې تر څو سو شي نمرې واخلم شه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړې زه ډېر تر مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه چلو تم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وای سمای خاطرات کتابچه در لو دل مکتب کی چې څه پکې ویل کی کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دي خاطرات او کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وا نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره صنفيان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنفيان نو
اخه کتابچه اوس هم در سره شته
او را سره شته
چه په کې ډیر خیسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د سنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلي کلي دي هغه مې ډیر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تیر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ سنفیانې کوم سنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلي کلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په خوانځي کې خو دغه شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې کبه دې راته وای هغه وخت کې جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سره تمن په چوکي یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړي جنګ دې راوړې کوړه
زیاتره خو د سیو چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادانو نه ډېرې دوه چې هغه راته په غوسه کیږي خو کله کله به ملنج راغله چې تاولې ما کتاب چا کې دا ما کتاب چا ورک کړی یا تاولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو سلام وویل چې څه به جوړه ته زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویندې خویندې یا څوک را سره نه مور مې چې استاد په مکتب کې نو زه به زیاتره ډارې دم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کاو بیا م کومه لانجه وراغله نو زه ډېره خپه کېدم ما به زړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تلئ څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته زمونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، زمونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کاشکې دا شپه لږ ژر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځ وي، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو، استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېرش کښې یو څه اچول چې وای خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپي اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستل، هملته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص شي صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او ورسره تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی وو.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې وو ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خونځي چې شروع شوی دی اصلا ما د لاتروس نه دی لیدلی، ځکه موږ کو سره چې نږدې د ملک سوریا د هغه نه لاتروس خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د موږ صنف درس هم ورکوي، هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ته پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې و چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمان، ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما خپلې
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خونځي او محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدی، هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نشي، روحي رواني وضعیت خراب نشي؟
پیغام می ورته دا چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې موږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپل دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بیرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کله نه
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلی پروگرام رسته او شیبو تر رسیدو ورزو دا سمیه پارا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگ هر او رسته او یو او رز نده، هر او رز منده څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېره وو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب د آزادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلم. زکه مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا د هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې، او د هغه نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وي زمونږ نه ډېر مال ته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو هلته تیر کړ؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې بندوسه مو کلونو کې ساړو دل راغې، دغه وخت بیا موږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته موږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل، هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کال تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغله نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغله پاتې زده کړې مې دلته وکړو، هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه، د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف څارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه، مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم، پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولای. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله و هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او مونږ یو انګلیسي ویب سایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، د دې کې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم خپل ادارې دلته راوستم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یو ځای ته کله بل ته بولی است، تاسې ته پخپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتیاو بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږه کیسه درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیخانو دیخانی کوله، ما به مور سره پټی کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي، مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره وم، د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه اول نمره فارغ شوم. نو دا غزما خپل لیونی مینه و در سره. بیا په دی جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې و پلار مې و زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په 10 میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زموږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې بیا هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې ومنه ومړي ووتل. نو دا د دې یو چا د پاره ډیره سخت دی چې بل خواخوږی مون لري څوک د لاس نیوم نه کوي په اقتصادي لحاظ انسان ژوبلی نو هغه یو متل پښتانه کې چې د غریب سړي د پاره خپل غریبي مرګ دی بیا ما خپل همت د همدې سوزو په وخت کې د لاس اور نه کوو دا مې خو غنله وې پتیله چې زبد مختلف شمو دي نور خلکو ته وخه يم چې به کسو به وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېده شي څنګه مختتل شي څنګه په خو ودرې دي شي څنګه پر مختک کول شي څنګه ژوند جوړول شي او څنګه نور ته د ژوند کولو لارې چارې خودل شي نو بل اخر تصمیم مې ونیو تاسو به ورو کوم کله دغه نه ډیر لري ده د جلال آباد نه د ښار نه چې 15 کیلومتر یو خو ما پیاده پونتون ته مزل کاو 15 یعنی بلی خوانه هر ورځ ما 10 کیلومتر لار وهله پیاده زه به پونتون ته راتلم ما سره بدلار کرام نه وزه کبل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس نه دی خانه یو ده لاس مزدوري ژوند نو زینو خلکو هغه وخت کې خدمات لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشران په خانه او چا به چې ذکر نه وکړي چې دا لیونې د دې ته ورسار زیو د کتابونو ورسره یو ورسې یو د کلی یو مشروم زه روان یم سار وختي نو مر سرک سره روانې دم چې ورسې ګم خپل وخت کوه تون ته درس ته دلته لګیا دی واخه کې د خپل مال لپاره دغه مالونه چې سات نو پوهم چې چېو ما ته وته چیرته چې دا ورځ کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته ورځ خو پونتون ته ځم کاکا نو وای پونتون چې ته وای ما ورته په خابه شو ورته فاکولټه ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخر مو ک ما ته و چې ساپلار پونتون ویلې کني کدي پونتون ویلې دی وای غریب سړی ما ته خپل مزوري غریبي کوم ما ورته غریبیم کوم لګی ما خپل دې قانیم کوم مزدوری چې پیدا شي مزدورین کوم خو پونتون نه پرېدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوری مې کوله پس وخت د شپې د خوانه او سار مې پونتون ویلې زما د خپل همت و چې پونتون په وخت کې ما وویل چې دلته مقرر شوم په وظایفو باندې وظیفې لاسته راغلې چې وظیفې مې وکړې حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو چې وایي دا خو بل ورځ غلطه پیاده به روان و یا به بایسیکل روان و یا به ورسره د لارې کران و یا به څنګه و کنه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته د هر څه همت غواړي نه مې چاته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتې خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
تاسو د آزادي میلما خواله اوري زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نور تم دا وایم چې دا غریبي چې دا د پرمختګ خند هیڅ کړ نه شي کېدای تاسو باید دا 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 ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پونتونم ویل شي ورسره نور درسونه ویل شي بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې 15 د شپې نه وخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس دی او زه به د دې چانس نه زمي استفاده وکم
د هغه وخت ژوند د وسلي بسره څنګه مقایسه کوي
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی پوهه په دې چې اینه هغه ماشيني ژوند چې خلک ورته وي مغه سي ژوند دی پوتن کې بیا ځکه کله کله د خپل اولادونو ته دلته قصه کوم چې دلته د دینه دا ژوند ډیر سخت دلته سنتي د ژوند ډیر برابرې دي دلته د څه وخت براغه چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږه ډوډۍ نه لرله مونږ کر به وړنه وو ډیرو خلکو کرنه وو پیسې هم نه وي او د غم نو دا غلجات هم نو وخت کې بیا قاتی غو نمراغله فصلونه مون شو ما به د قصې د کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دلته بیا نور سختې دا وی چې کار بدیم کو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خود ته بیا خره چې سړی کار کوي هغه وخت معلوم دي نو امکانات بیا ډیر دي نو تبن د دې چاپیرال د وطن چاپیرال هغه ملګری دوستان تل خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دو کال کیږي دلته سوګنی دلته لګیا یو خپل د ژبې زده کړې کوو.
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست، وخت هم داسې نه تیروي، د ژبې زده کړه کوي
بیهوده مې نه دی تیر کړی شي، او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کیږي، او دا ستونزې دي، او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته. نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې، دا د ډیل کارنیګ یو کتاب دی، دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې، هغې کې دا خبره کارنیګ کړې وه چې تیر هیر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. او موږ همدا کوو، هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي. همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري، د یو انسان دپاره، البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړي، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو ته وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخي. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه و. دا هم دا بده خاطره وه چې ماته مې خور وویل، مشره خور مې ده، ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو، ځکه ته میراث شوې که نه، یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ماته مې ترور مې ده ماته دا خبره وکړه، ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي، چې دا دغه دی یو وزره دی، او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناستی. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی، ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث، ځکه زما داسې څوک نه و، او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکړه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی، یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان، کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطرې زه یادومه، کله کله ډېر خواشینه کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري، شاده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښه خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم، بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې بتلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زما ریفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کری ته ما بس موټر راته د خلکو ته حیرانون کې و چې دا سړی خو بل ورو دغلته مال ته به کله واخه کوله نه پوهېږم کله به بېخانی کوله کله مزدوري کوله نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته بیا ایر کنډیشن موټر کې نه سیسی راځي نو دا زما د پاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره او بیا نو ورورو همدغسې ژوند ښه کېده یو لویدلی انسان چې ما وره تمه نه کېده البته د خلکو دا تمه نه کېده دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته کنه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم نو چا به ویل دا لیونه کیږي چا به ویل دا څنګه کیږي کنه ډېر مړی ولیدل یا مثلا بے څوک دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زرګی دې ښه شو لیونه شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنه شوم تا ته څنګه ښکارم نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ساتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د کړاوونو ژوند ته تسلیم نشي اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي د دې نه مخکې ډېرې وې نو باید تسلیم نشي ستونزو ته ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې اوس هم الحمدلله ژوند د خوږونه ډک دی شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه اولادونه لرم ژوند لرم یاران لرم نو اوس بیخي خوشاله یم دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړې حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست ډیر خلک به شاید راضی وي خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي دوی بیا له شرایطو راضی نه دي کله چې ډوډۍ ولري پنس ماړی وي په تن پټ وي خو وطن یادی شي او وای چې کله شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي کوم امکانات کوم شان په بهر کې چې اوس تاسو یاست شدی او کومې ستونزې ویني
بکتیا خپل وطن د خپل وطن مینا د خپل وطن خوګواله دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي غریبین په خپل وطن دی که خواري مزدوري په خپل وطن دی خپل وطن ډیر خوګ دی خو کله کله انسان ډیر مجبور شي لکه دا وسنه او نورینو ته د لاس کنه چې دا ټول وطن خلکو پرې خو ده نور هیوادونو ته اړ شول چې کړه وکي نو دام یو مجبوری ده موږ د دې نه مخکې پاکستان ته وری کډوال شو زمونږ د زما خپل د عمر شې څلوېخ کاله شاوخوا د پاسه پنځوس کاله دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو یو وار دلته اوس راغلو نو طبعا وطن خوږ دی او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي نو اوس هم موږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوې مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږی نو دلته سړی چې هر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بیګانګۍ احساس کوي او تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دا خلک مینه راکړي یا هم دا تمه کوله چې یعنی د زینو ادارو کې چې موږ سره کوم چلن کېده په یعنی په درنه سره قتل کېدل خلکو ته دی خلکو هر څه د دې خلکو هر څه بيخي سر چپو ما په خپل وطن کې د بیگانګۍ احساس کا ودل ته ځینی ملګری راغلي موږ کله راټولي ګم سره بندرونه کو ناس سے ولاړ نو غویم دا خبره کې چې رښتیا هر فرد تل ته د څه فکر کاوه چې زه یو بیگانه وطن کې اوسېږم ځکه دا خلک د فهم او تفهیم په ژبه نه پوهېدل او نور ستونزې هم ډېرې وي نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته د اسانتیاوې ډېرې دي ژوند مهیا دی خو د خپل وطن مینه په هیڅ کړه نه ماتېږي امکانات به ډېرې خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر وطن کې چې سپورې او چې د خپل کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي ښې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده اصلي خبر دا ده چې ما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي لور می په حجاب کې کالج ته ځي یعنی دلته هیڅ د ممانعت نشته مذهبي ازادي خوندي ده فردي ازادي خوندي ده د بیان ازادي خوندي ده زه کولای شم یو شابه زه ډیر زلاله ملته می اعتراضونه وکړل حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې نو دوی پورین تندې ومنل را سره ومنل ما اول شو دا سوند شته مونږ د هواري کوشش کوو مطلب دلته بس محدودیتونه نشته لکال ته چې د جنو پر مخ دروازې بندې کړه زما اولادونه اوس زما غټان دي دا که اوس په وطن کې زه ومنو زما د درې ګورګانې چې دلته څوک کالجونه وي څوک ښوونځي وي دا ممکن نه وي تللی زه به ورته زوریدم او دا زما د پاره یو ډول رواني زجر و زما د اولادونو د پاره به هم رواني زجر و نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري خپلې بدګڼې هم لري او وطن چې دی ټول ښېګڼه ښېګڼه دی د وطن بد موږ هېڅکله نه وایو نه م ویلي دي هېڅکله او نه غواړو ځکه وطن خوږ دی حتی کله نا کله دا خبرې کې شو وطن د مور حیثیت لري نو اوس خو شرایط فرق کوي ما وویل چې ما د اولادونو لپاره د زده کړو لپاره دا هېواد ځکه خوښ کړه چې دلته دوی ځان ورسوي زده کړې وکړو ورته مې ویل کله چې وطن د شپو شو په وطن باندې ښه وخت راغی د ژوند کولو زمینه برابره شوه تاسو به بیرته ځئ هلته به خدمت کوئ زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بیرته وطن ته ځم او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم
اتل صاحب تاسو د خپلو آثارو یادونه هم وکړه که دا هم راته ووایي چې څو شعري ټولګي دي نثري ټولګي څو دي او په څه برخه کې دي
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري م وکړه ما ته ګوډه شاعري مې وکړه د هغې مې دوه ټولګي چاپ کړي دي او د لومړنۍ شعري ټولګي نوم مې دی د زړه درد د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه او د لس زره ټوکو په شمېر کې او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي بیا مې دا دواړه یو ځای کړې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر وو نو دا تقریبا 2000 غنې شاعري چاپ شوې ده د دوه ټولګي دي او دا غینه وروسته مې بیا د ماشومانو د پاره یو کتاب ولیکه پښتو لیک لوست او اوس دلته په کار کوم زړه مې دا چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړ چې دلته چاپ کوم ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي نو د پاره بیا کار کوم لګیم او یو بل دوه نور کتابونه مې یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی ځینې راپورونه هم پکې دي او د چرنی ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولای شي یو چرنی راپور د رسنۍ لپاره برابر کړي او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړی یو د لنډو کیسو ټولګه ده دا مې ژباړلې ده یو مور یو کیسه د میندو په اړه داستانونه دي ډېر تراژیدي داستانونه پکې دي او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راک د بریالیتوب لار ځکه دا زما ژوند د ډیل کارنګي د د فکر د لاره چې دا سره بيخي د سي جوړ راتل. بیا مې هغه چاپ کغم خره خرسي کې بازار کې پیدا کیږي. ما ول هته په پونتونو کې په نصاب کې تدریسې د پزینو پونځیو کې نو د اروا پهونی نو ټولن پهونی په برخه کې کتاب دی. نو دا کتابونه مې چاپ شوی دی او نور یو شیری ټولګه او یو د مقالو ټولګه ده او همدارنګه یو د وړو نسرونو ټولګه ده. نو دې باندې کار کوم لګیای ما. یو زما د ماسټری تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړ کړي او یا خپل تجربه مې شریکه کړي. یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسو راډیو پورې بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې په دې غږېدلې منو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
شان دی کټول زانته حیران دی کټول گلی پریشان دیکھ ٹول زانتا حیران دیکھ ٹول آسما جبی نئی ٹول امین امین ای گلی نازنی نئی ٹول امین امین ای ٹول امین امین ای آئے مین امین ای دس پوک میں نسپی نئی گلی نازنی نئی ٹول امین امین ای ٹول امین امین ای ٹول امین امین ای ٹول امین امین ای